کیسه د ځوانان جوړوي.
خو لیدل کیږي چې دوی د ټولنې د نورو وګړو په نسبت له بیکارۍ، روانو ناخوالو او نامنیو څخه زیات زیان ویني. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د امریکا نړیواله خبریختي ادارې یو سایډي غواړي په افغانستان کې 900 افغان میرمنو انجنونو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه برابر کړي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي دغه سکالرشپونه د پروموټ پروګرام په چوکاټ کې د 45 میلیون ډالرو په لګښت په پام کې نیول شوي دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا د افغان میرمنو لپاره یو بېساری فرصت یاد کړ. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د امریکا د سفارت استازي وای 900 افغان نجونو او میرمنو ته به د امریکا د نړیوال پرختي ادارې لخوا د کانکور د پروسې پر اساس سکالرشپونه ورکړل سي. له دغه 900 میرمنو او نجونو څخه به 120 تنه د لیسانس په کچه د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو او 130 هم د ماسټرۍ په برخه کې په بهر خاصتا هند کې زده کړې وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر مایکل رینور د چهارشنبه په ورځ دغه سکالرشپونو د اعلان په غونډه کې ویل چې له دې کار څخه هدف د افغان میرمنو پیاوړي کول دي. د وی د سکالرشپونو کوم پروګرام چې موږ نن پرانیزو د یو اس ای ډی د پخوانیو او اوسنیو پروګرامونو پر اساس جوړ شوی چې افغان میرمنې خاصتا تحصیل لرونکو میرمنو پر ودې تمرکز کوي. شغل رینور وویل چې د افغان میرمنو د لوړو زده کړو دا بهیر به د ایشا فاونډیشن لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عملي سي. د نوموړي په وینا دا مهال کوم محصلین چې د افغانستان په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې زده کړې کوي شاوخوا 25% نجونې دي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله افغان ښځو او نجونو ته د سکالرشپونو د اعلانولو په غونډه کې پر لوړو زده کړو پانګونه د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه وبلله. د وی پر زده کړې پانګونه پر سولې پانګونه ده، پر کامیابۍ، پرمختګ او ښه ژوند پانګونه ده. پروموټ د 214 میلیونه ډالرو په ارزښت د رهبرۍ، اقتصادي او ټولنیز ودې لپاره د 15,000 افغان میرمنو او نجونو د پیاوړتیا پروګرام دی. دغه پروګرام د 15 کلونو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا عملي کیږي. ښځینه فعاله فتانه ګیلانی وایي کومې مرستې چې له افغان میرمنو سره کیږي باید نمایشي او پروژې بڼه ونه لري او دغه مرستې باید په سمه توګه وڅارل سي، کنه نو د پام وړ لاسته راوړنې به ونه لري.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مفتنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چې په افغانستان کې مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په دې خبري سات کې وړاندې اورئ. افغان ولسمشر اجرایي رئیس او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د ترکیې د استنبول په نړیوال هوایي ډګر کې د تېرې شپې بریدونه په سختو ټکو غندلي او له ترکیې سره یې د پیوستونو خواخوږي څرګندونه کړې ده. د خپرونې په دوام کې دا هم اوري چې پکتیاوال ځوانان وایي حکومت یې غوښتنو ته پاملرنه نه کوي او په ټوله پکتیا کې داسې تفریح پارک او میله ځای نه لري چې دوی هلته ورشي او پکې تفریح وکړي. خبرونه یاد خبری ساعت په پای کې بیا د روژې مبارکې میاشت په اړه ځانګړی پروګرام اوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر او د افغان حکومت اجرایي رئیس دواړو په ترکیه کې وروستي بریدونه په کلکو ټکو غندلي دي. د ترکیې رسنۍ وایي چې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې تېره شپې د ځانوژونکي او نورو وسلوالو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس وای اړتیا د دې ده چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه د اغیزناک همکاري فضا رامنځته شي. جمهور رئیس غنی د سیمې او نړۍ لپاره تروریزم غټ ګواښ ګڼلی او یو ځل بیا یې د هغې پر وړاندې د نړۍ د ټولو هیوادونو په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د آرک په خبر پاڼه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، د جمهور رئیس غنی له قوله راغلي چې افغانان تر ټولو ډېر د ترکیې خلکو درد او غم درک کوي، ځکه د هغه په وینا افغانان د څو کلونو راهیسې د تروریستي حملو قربانیان دي. د استانبول پاتاتورک هوایي ډګر کې د چهارشنبې شپې په دریو پرله پسې انتحاري حملو کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي او یو سل اووه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو میاشتو کې ترکیه څو ځله د انتحاري او چاودېدونکو حملو شاهده پاتې شوې ده. له دې پېښې شل ورځې وړاندې د ترکیې، سوریا او استانبول ترمنځ په پولو کې انتحاري او انفجاري حملو شپاړس کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپي کړي دي. په دې وروستیو کې نه یوازې ترکیه بلکې د نړۍ ځینې نور هیوادونه هم د داسې حملو څخه خوندي نه دي پاتې شوي. په روانه میلادي میاشت کې د عمر متین په نوم یو ځوان چې د داعش ډلې څخه یې ملاتړ اعلان کړی و، د امریکا په فلوریډا ایالت کې د همجنس بازانو په یوه کلب د حملې په ترڅ کې پنځوس کسان ووژل او پنځوس نور یې ټپیان کړل. درې میاشتې وړاندې وسله والو کسانو په بلجیم کې دوه دېرش کسان ووژل او اته میاشتې مخکې بیا ورته حملو چې په فرانسه کې ترسره شوې یو سلو دېرش کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې ترهګرۍ نه یوازې افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه متاثر کړي، بلکې ټوله نړۍ یې له ستونزو سره مخ کړې ده. د اجرایه رئیس په اعلامیه کې راغلی چې عبدالله عبدالله ټینګار کړی تر څو په نړیواله کچه د تروریزم سره چټکه او اغیزناکه مبارزه وشي. د سیمې او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې نړیوال باید د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د افغان مشرانو غږ واوري او په دې برخه کې رښتینې مرسته وکړي. له دې ډلې محمد حکیم تورسن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولتي چارواکو تل ویلي چې د تروریزم ریښې په افغانستان کې نه دي، نو ځکه بیا هم هیله کېږي چې ټوله نړۍ د جمهور رئیس غنی او نورو مشرانو غږ طلبی کوي، ځکه چې افغانستان تر ټولو ډېر د تروریزم څخه غم او زیان وړی.
ښاغلی تورسن وایي چې افغان مشران باید د اړتیا سره سم د ورسا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړي چې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته هڅې ډېرې کړي.
دغه راز د نړۍ مشرانو هم د ترکیې په اتاتورک نړیوال هوایي ډګر کې چې په استنبول ښار کې دی د تېر شپې حملې په کلکو الفاظو غندلي او له ترکیې سره خپل یووالی څرګند کړی دی. فرشته جلال ته په ریپورت لري.
د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن په اتاتورک نړیوال هوایي ډګر کې د بیګنیو حملو په ځای کې خبري اعلان ته وویل چې شپږ دېرش تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. بن علي یلدرم وایي زموږ د امنیتي ځواکونو په څېړنو کې معلومه شوې چې دا حملې د داعش وسله والو کړې دي. سره له دې چې ابتدایي څېړنې په دې پېښه کې د داعش لاس ته اشاره کوي، خو تحقیقات ادامه لري. هوایي ډګر پرانیستل شوی او نورمال پروازونه کیږي. د ناټو عمومي منشي یون سولتنبرګ په استانبول کې حملې وحشیانه بللي او غندلې دي. سولتنبرګ نن په خبر پاڼه کې ویلي چې تروریزم هیڅ ډول توجه نه لري او د ناټو ټول غړي له ترکیې سره په دې غم کې شریک دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم پر اتاتورک نړیوال هوایی ډګر تروریستي حملې غندلې او ژغې کړې چې حمله کوونکي باید وپیژندل او عدالت ته ودرول شي. د دې سازمان مرستیال ویندوی فرهان حق ویلي چې ملګري ملتونه له ترکیې سره ولاړ دي او باور لري چې د تروریزم په وړاندې مبارزه نړیوالو همکاریو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشري په استانبول کې پر حمله خواشني څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ډېرې نږدې همکاري له لارې د افراطي ډلو پر ضد ودرېږي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنس په اتاتورک نړیوال هوایي ډګر کې د بیګنیو حملو د غندنې تر څنګ وویل د حملې په بلجیم کې د بروکسل پر نړیوال هوایي ډګر د تروریستي بریدونو په څیر پر هغو ستونزو رڼا اچوي چې نړیواله ټولنه یې سره تړلې ده. د امریکا حکومت د ناټو تړون د غړي په توګه له ترکیه د کلک ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. دریو وسلوالو کسانو پرون د اتاتورک د نړیوال هوایي ډګر په عمومي دروازه او نږدې د موټرو په پارک کې پر خلکو ډزې وکړې. د ترکیه پولیس وایي چې درې واړه وسلوال په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا الله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری
پر روان خبری ساعت که مو دده موضوعات و جزئیات او تفصیل وارد د ملي امنیت سلاکار حنیف تمر نن په جلال آباد کې ویل داعش به د افغانستان په هره برخه کې وځپل شي او څوک چې له داعش ملاتړ کوي دا اور به د هغوی لمن هم نیسي. نوموړي دا هم ویلي چې د ډیورند کرښې پړی پاکستانیانو ته په واضحو ټکو ویلي دي چې نه افغان حکومت او نه هیڅ افغان په دې اړه خبرو ته چمتو دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هستوګنې د مودې له غځولو سره موافقه وکړه. پاین حال کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې په خیبر پختونخوا کې حکومت چلوي چارواکي وایي چې له افغانانو سره به د چلند په اړه له ځینو چارواکو او د غراس د ځینو رپورټونو په اړه څېړنه وکړي. جمهوری ریاست هیله مند ده چې د انتخابات اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا ژر تر ژر تصویب شي. او د نړۍ او افغانستان مشرانو د ترکیې په استنبول ښار کې د پرونیو حملو غندنه وکړه. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. د دې خبري سات پاتې برخه د روژې د مبارکې میاشتې ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمانم صدیق اللہ فدائی دے او تاسو ته نن دی جرمنی دی منشان دی خار نه مخاطب یم. زما دی نن دی پیغام موضوع جہاد او دی جہاد تعریف دے. ورونو او دوستانو جہاد یو کلمہ دا جہاد دی اعلی دی کلمۃ اللہ دی پارا د بهرنی تجاوزګرو په مقابل کې د مقاومت لپاره ده او د ولسونو د خلاصون لپاره ده. لیکن ډیر کسان د دغه جهاد نه یو سوی تعبیر کوي او لګیا دي د بیګنا انسانانو په قتل او د هغوی په وجلو باندې لاس پوری کوي. دا د جهاد معنا نه ده. جهاد باید یو نتیجه ولري چې د هغې نتیجه د اسلامي امت لپاره ښېګڼه وسعت او پرمختیا وي. دغه کارونه چې نن موږ کوو چې بېګنا انسانان په مسجدو کې د رمضان په مبارکه میاشت کې د جمعې په ورځ باندې د جمعې د لمانځنه وروسته په بوم کې الوزو دې ته په هیڅ وخت کې جهاد نه ویل کېږي. دا کسان د کفر مطلق نمایندگان دي. دغه کسان که په دې باندې گمراه شوي او تاویل کوي زه ورته د یو مسلمان په توګه باندې توصیه کوم چې ورونو خپل تفکر صحیح کړي. دا جهاد نه دی. دا یو د جهاد د کلمینا یو سوء استفاده کول دي او هغه کسان چې د رمضان په مبارکه میاشت کې بیګنا انسانان په جمعاتو کې په مارکیټو کې په ازارو بازارو کې وجني او د هغوی په وجنه باندې لاس پوری کوي دوی د اسلام په معنا نه دی پوه شوي. دوی باید ځان د اسلام په معنا پوه کړي او پس د هغې نه د جهاد فتواګانې ورکړي. او د فتوا دپاره مراجع شته دی، ځایونه شته دی، علمي کدرونه شته دی. هغوی باید په دې باندې پیاوړی بحث وکړي. لیکن دغه کار چې ما په دې روجي په میاشت کې په ننګرهار فروداتو کې ولیدلو په دغه مسایلو باندې هیڅ وخت کې د جهاد نوم نشو کې خودلې. دا قتال دی، دا فساد دی، دا د مسلمانانو په منځ کې ویرا چول دي، او فقط د مسلمان امت د بدنامۍ او د هغوی د نامنۍ سبب ګرځېږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
شبکه انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.